پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د ولسمشر د دوهم مرستیال له څرګندونو خبر شئ چې وایي د افغانستان د نظام پر ضد جګړه د کډوالو له کمپونو پیل شوې. د دې کنفرانس په اړه چې د ګڼ شمېر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي ګډون پکې لري نور راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام زما رایه زما حق هم په همدې خپرونه کې خپریږي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکل یم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اسدالله لودین خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس بحثونه پیل شوي، په کندز کې د طالبانو په برید کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او په چین کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر له 70,000 اوښتی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي هیلمند دی په پاکستان کې افغان کډوال په زور اخراج نه کړای شي. سید حسین عالمی بلخی نن د شنبه آزادی رادیو سره په خبرو کې دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کړه چې په پاکستان کې نن د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه روانه ده. ښاغلی بلخی له دې دوه ورځنۍ غونډې د خپلې تمې په اړه وویل دای وای هیلمنیو د افغان کډوالو ملاتړ وشي او له جبري اخراج سره مخامخ نشي. هیوادونه د لهغه افغانانو سره چې په خپل خواکه خپل هیواد تستنیږي مرسته وکړي. په افغانستان کې د پایدار ادغام زمينه برابر شي. هغه کسان چې په پاکستان کې او ایران او نورو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ژوند کوي تر هغوی چې د داوطلبانه راستنېدو زمینه یې برابرېږي د نړیوالې ټولنې او د UNHCR لخوا د ملاتړ وشي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه نړیواله غونډه د پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا تنظیم شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسېدلی له پاکستان افغانستان ته د کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو ټینګار کړی. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې. بلخوا د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد د افغان سولې لپاره ښه اسانچاري کړي او په پاکستان ته اوس د دې مسلې د حل د برخې په توګه کتل کیږي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتریش سره په ګډه خبري کانفرنس کې وکړه. دا وایي موږ د سولې په پروسه کې د هغو هڅو په اړه خبرې وکړې چې پاکستان د اسانچاري په هدف کړي دي. دوی هم دا هڅې تاییدوي. موږ نن د حل د برخې په توګه کتل کیږو. یو وخت چې پاکستان ته د ستونزې د برخې په توګه کتل کیدل. قریشي داسې وخت پاکستان د افغان سولې د پروسې ښه اسانچاري یادوي چې افغان حکومت یې لا هم له بشپړې همکارۍ ډاډه نه دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وړمه ورځ د مونیخ امنیتي کانفرنس ته ویلي چې پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دوه اړخ لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. د سولې له خبرو ورهاخوا بیا د کندوز د ولایتي شورا مرستیال وایي په دغه ولایت کې 15 امنیتي پوځیان وژل شوي دي. صفي الله امیری نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د کندوز ښار په مربوطاتو کې پر امنیتي پوستې حمله وکړه چې دا مرګ ژوبله رامنځته شوه. له بل خوا د کندوز د امنیت قمندانۍ یوې سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه حمله د ملي اردو پر پوستې شوې ده. دغه سرچینې د نوم نه ښودو په شرط دا خبرې کړي ځکه په دې اړه د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. په چین کې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو تایید شوې پیښې تر 1540 واوښتې. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي په دې ناروغۍ تر پرون یکشنبې 1010 کسان مړه شوي دي. دا تازه معلومات په داسې حال کې خپاره شول چې د چین دولتي رسنیو وړمه ورځ د ولسمشر شي جینګ پینګ تازه وینا خپره کړې وه. په هغې وینا کې ولسمشر ویلي و چې له هماغه پایلې د دې ویروس د خپرېدو پر ضد د اقداماتو رهبري کړې ده. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یو محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. چارواکي وایي د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه شوی. لومړني راپورونه وایي چې میمون اول خفک شوی، بیا یې مړی د اوبو کانال ته اچول شوی دی. دغه ژورنالیست سندجبې، کاویش تلویزیوني شبکې او کاویش ورځپاڼې ته کار کاوه. دغه ژورنالیست څو میاشتې مخکې یو ویډیوي پیغام خپور کړی و او په هغه کې ویلي و چې د یوه خبري راپور له کبله د مرګ ګواښونه ورته شوي دي. په نیویارک کې دیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې راپور ورکړی و چې په پاکستان کې د یوې لسیزې په جریان کې د 1400 خبریالانو د وژنې قضیې ناحله پاتې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کښیني. ښاغلي روحانی پرون یکشنبه یوې خبري ناسته کې دا هم وویل چې ایران به هغه وخت له امریکا سره خبرې کوي چې امریکا بیرته اټومي تړون ته ورستنه شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړونه ووت او په دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. امریکا بیا پر ایران د فشارونو په دوام ټینګار کوي او وایي چې دغو فشارونو تر اوسه ښې پایلې ورکړې دي. د خبرونو پای.
لازادای رادیو غرمنی خبری مجله اوری. قدر من اوریدون کورا سراوسی ده خبرونه پا دوام که را پرون خبرو. و باورې چې د ولسمشر دوهم رستیال وایي د افغانستان د نظام پر ضد جګړه په پاکستان کې د دیره کډوالو له کمپونو پیل شوي. په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم هم ټینګار وکړ چې هیواد یې تل په افغانستان کې سوله غوښتې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د 40مې کلیزې په مناسبت په اسلام آباد کې د جوړې شوې غونډې د نورو ویناوالو له څرګندونو مو هم خبرو. په نورو موضوعاتو کې د پکتیا یو شمېر سیاسي فعالان وایي د سولې په بهیر کې د ولس ونډه کمه ده او باید زیاته شي. د روزګان په دولتي اداره کې د والي او د والي د مرستیال ترمنځ له لانجې مو هم خبرو.
معاونیت د ولایت هغه رتبه اول دی دلته، نو ما ته هیڅ گزارش څوک نه راکوي، هیڅ د معلومات د هیڅ شی دلته نه لرم په دا ولایت.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رایي ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د دې خپرونې لومړی موضوع ته د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوي تر هغه چې طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکه ولري او د امن پټ ځایونه یې په پاکستان کې وي په افغانستان کې سوله نشي راتلی. د ښاغلي دانش لقوله په پا پاکستان کې د کډوالو له کمپونو په افغانستان کې د نظام پر ضد جګړه پیل شوې او ترهګري پیاوړې کړې ده. خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیا ډاډ ورکوي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز هڅه کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال امید زهیرمل په راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم رسیال وای د پاکستان له صادقانه همکارۍ پرته افغانستان کې سوله نشي راتلی. خغلی دانش چې اسلام آباد کې پاکستان ته د افغان کډوالو د مهاجرت د سلويختمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې وینا کوله وویل د پاکستان حکومت باید د افغانستان په سوله کې شریک واوسي. خو د ولسمشر دویم رسیال وای د افغانستان سوله د طالبانو په نیت له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او په نورو هیوادونو کې د خپلو پټنځایونو په لمانځوړو پورې اړه لري.
اگر طالبان پایگاه ها و پناهگاه
دی وای که طالبان خپل پټن ځایونه او زاله تر هغه چې لټول ټل تر هغه رټل سره خپل اړ کی همداسي وساتي او خپل پټن ځایونه او زاله لمنځ یونسي او اوربن هم وشي تل پاتې سول نه شراتل زمو خلک د تل لپاره د تاوتی خوالي پای غواړي
خوشنند هستم.
خغلی دانش د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې پاړه د کیدونکو هوکړې ملاتړ وکړ او هیله یې وښوده چې دا هوکړه به د افغانانو ترمنځ د خبرو پایل ته زمینه برابر کړي. د ولسمشر دویم رسیال له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو رغښت وغوښت، خو دای هم وویل چې په افغانستان کې له سولې پرته پاکستان کې هم ثبات امکان نه لري. خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیا وایي د افغانستان د سولې لپاره هر هغه کار کوي چې اړتیا ده. عمران خان هیله وښوده چې د افغانستان د سولې لپاره به روانې هڅې بریالۍ شي، ځکه دا ځل افغانان خپله سوله غواړي. دی وایي موږ سولې ته اړتیا لرو. اجازه راکړئ چې ووایم دا یوازې د پاکستان په ګټه نه ده، هر هغه څه چې له ما مخکې څه پالیسي وه زه پرې نه پوهېږم، خو له یو نیم کال راهیسې چې زه قدرت ته رسېدلی یم موږ هر هغه څه کړي چې اړتیایي وه. زما مطلب دا ده چې د افغان سولې بهیر ته به موږ په واقعي اثره اسانتیاوې رامنځته کړي دي. پاکستان داسې مال په افغانستان کې د سولې د راتلو اړوند خپلو هڅو او مرستې ډاډ ورکوي چې تمه دا نږدې راتلونکي کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم هیله مند دی چې د دې هوکړې لاسلیک به د تاوتریخوالي کمیدو او تر خوا یې د بین الافغاني خبرو پیل اوربند او د تلپاتې سولې سبب شي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا غونډه کې وویل دی وایي دا په افغانستان کې د یو نوي فصل پیل دی، خو د کار پای نه دی بلکې یو پیل دی چې موږ یې هرکلی او ملاتړ کوو. په دې اړه د افغانستان خلکو خپل دریز روښانه کړی او د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. که څه هم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتو او سوالو طالبانو ترمنځ د کیدونکې هوکړې متن لا هم روښانه نه دی، خو د افغانستان حکومت تل په زلونو ویلي چې د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې سی کرښې دي. بلې تکل سک
ډېره زیاته مننه امید ظاهر مل. قدرمن اوریدونکو، په دې راپور کې مو په افغانستان کې د جګړې د پایل او د سولې د روانو هڅو په اړه د ولسمشر د دوهم رسیال سرور دانش او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو جزئیات اوریدل. دوی دا څرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان د کډوالو په اړه د نړیوالې غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې دي. په دې غونډه کې په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د استازو او همداراز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری UNHCR پر مشرانو سربیره د شلو هیوادونو استازو ګډون کړی. په دې غونډه کې مو د ښاغلي د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د څرګندونو جزئیات واوریدل. خو راځئ د ازادۍ راډیو د خبریالی ډیوی نادر په راپور کې واورئ چې دا غونډه څنګه او په څه مقصد په اسلام آباد کې جوړه شوې ده. بله ډیوی،
بلې، په دغه کانفرانس کې د افغانستان په استازولۍ د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش خبرې وکړې او د افغان کډوالو له کوربنو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه وغوښتل چې افغان کډوالو پر افغان حکومت د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه کړي. ښاغلی دانش دا هم وویل چې د کډوالو راستنېدنه باید اجباري نه وي او په تدریجي ډول ترسره شي.
زموږ کډوالو سره باید د سیاسي فشارونو له امله ناسم چلند ونه شي او باید بشري حقونه یې تر پښو لاندې نه شي. راستنېدنه باید داوطلبانه وي، نه په ګروپي او اجباري ډول. باید تدریجي ترسره شي او منظم مهال ویش ولري.
ښاغلی دانش په خپلو خبرو کې وویل چې افغان کډوال د چا د اوګو بار نو او دوی د کوربه هیوادونو د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم رول درلود. د افغانستان ولسمشر دوهم رسیال دغه شان د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه وغوښتل چې په خوندي ډول د افغان کډوالو د پانګې په انتقال کې هم مرسته وکړي، کوم چې په هغه هیواد کې یې کړې ده. پاکستان کې د افغان کډوالو سلويخ کالو پوره کېدو غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیز ګونتریس هم ګډون کړی و. انټونیز ګونتریس وویل چې ملګرو ملتونو ډیر کوښښ کړی چې افغانان د پاکستان ټولنه کې مدغام کړي. د زیاته کړه چې پاکستان د ملګرو ملتونو له لوري شویو مرستو څخه زیات د افغان کډوالو لاسنیوی کړی. په اسلام آباد کې په دغه جوړه شوې دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس کې د شلو هیوادونو استازو ګډون کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې د معلوماتو مخې دا مهال په پاکستان کې تر 15.1 یو میلیونو زیات افغان کډوال مشتي چې ډیره یې راجستر دي. په ورته وخت کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان هم نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته هر کال نږدې 8000 کډوال رسنیږي. یاد وزارت د سولې هوکړې وروسته راتلونکو 15 کلونو کې د 15 میلیونو افغانانو د رسنیدو خبر ورکوي.
پلان پس از صلحی که ترتیب شده
لسول ورسته کوم پلان چې کډوالو چارو وزارت او د پناخستونکو مینیت له خوا جوړ شوی کسول ټینګ شي پر بنسټ به د 2020 کال لپاره د 2025 کال تر اخره پوري د کال یو میلیون کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شي.
سال 1 میلیون از وطنان عزیز ما برخواهند گشت په داخل افغانستان.
له پاکستان په خپل خوخه هیواد ته د افغان کډوالو ستنیدلو لړۍ د محل د ژمنیو رخصتیو لامل ولاړه ده او ټاکل شوی ده چې دا لړۍ د روان کال په مارچ میاشت کې بیرته پیل شي. که څه هم د کډوالو عالی کمشنرۍ خپل هیواد ته په خپل خوخه بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو سره یو څه اندازه نقدي مرسته هم کوي، خو د راپورونو له مخې چې په دې وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنیدلو لړۍ کمزوري شوې ده. بلې تکل صاحب
ډیر زیاته مننه ډیوې. قدرمن اوریدونکو، د ډیوې نادری په راپور کې مو په اسلام آباد کې د افغانستان د کډوالو په اړه د جوړ شوي کنفرانس څخه جزئیات واوریدل. دا کنفرانس مهم بلل شوی. په دې کنفرانس کې چې دوه ورځې دوام کوي، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ولسمشر افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د ملګرو ملتونو د څو څنګه په ګډون د څو نړیوالو مؤسسو استازو او د نږدې 40 هیوادونو استازو ګډون کړی. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې بنن د دې کنفرانس د نورو پرمختګونو په اړه هم تاسو له جزئیاتو خبر کو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه فیروزی عزیزی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د دغه وزارت سرپرست د ترکمنستان د انرژي له وزیر سره په اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې دواړو لوریو د ټاپي پروژې په پایل اوسپنې کرښې د نوري فایبر او نورو اقتصادي مسایلو بحثونه وکړل.
برنامه داسې ده چې د ترکمنستان هیواد په کومک باندې به د 500 میگا واټ یو لاین غځي چې هغه به د هیواد جنوب خواته هلمند او هرات خواته هم لیږدول کیږي. پاینده کې
د ښاغلي مسجدي په خبره پریکړه وسوه چې په راتلونکو ورځو کې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د 200 میگا واټ په ظرفیت د برېښنا د ملزي لیږد هوکړه لاسلیک ته چمتو سي. د نوموړي په خبره همداشان دواړو لورو هوکړه وکړه چې د افغانستان لپاره د اقتصادي کانفرنس جوړېدو ته چې په عشق آباد ښار کې به د مارچ په میاشت کې ترسره سي چمتووالی ونیول سي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې له 350 زیاتې وړې او غټې شنې خونې جوړې سوې دي. د دغه وزارت وایاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وړې او غټې شنې خونې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې جوړې سوې دي. د نوموړي په خبره دا شنې خونې د کورنیو د اقتصادي پیاوړتیا او د کال په بیلابیلو موسمونو کې د بزګرو او برخمنو لپاره د خوراکي تنوع لپاره جوړې سوې پکې ډول ډول ترکاری هم کرل سوي دي. دغه وزارت وایي چې د سترو او وړو شنو خونو جوړول په ځانګړي توګه په غیر کرنیز موسم کې د اړتیاو د رفع کولو ترڅنګ د تولید او ارزي د زیاتېدو لامل هم ګرځېدلی دي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 490 افغانۍ.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ورځوي وینړیواله مسلې ته ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تهران به هیڅ کله له واشنگتن سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. ښاغلي روحاني پرون په یوه خبري غونډه کې وویل ایران به یوازې هغه وخت له امریکا سره خبرې وکړي چې دا هیواد بیرته اټومي تړون ته ورستون شي. امریکا بیا پر ایران د فشارونو پر دوام ټینګار کوي او وایي چې دې فشارونو تر اوسه نتیجه ورکړې. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کینی. هغه یک شنبه تهران کې یو کانفرنس دایر کړی و او په بیلابیلو موضوعګانو یې خبرې وکړې چې تر ټولو مهمې له امریکا سره د ایران روان کړکې چو
تمام هدف امریکا همینه.
د امریکا ټول هدف دا دی چې په حد اکثر فشار سره په داسې حال کې چې خلک له سختۍ سره مخ دي دولت په کمزوري حالت کې د مذاکرې میز ته کینی. دا هیڅ ممکن نه ده. هیڅکله له کمزوري حالت خبرو ته نه ورسره کینو.
پای میز مذاکره نخواهیم رفت.
ایران ولسمشر حسن روحانی د همویل چې امریکا تیرو کلونو کې هم د خبرو وړاندیز کړي او اوس یې هم کوي خو د خبره امریکا باید عادلانه شرایطو ته وروګرځي څو مذاکره ممکن نشي. روحانی وویل د امریکا سره د خبرو شرط دا دی چې دا هیواد برجام یا ایران سره د نړۍ اټومي تړون ته ورسته نشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد سخت بندیزونه بیا پیل کړل. له ایران سره د نړۍ اټومي قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمنی، اروپایی ټولنې، روسیا او چین په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ چې په اساس ایران د بندیزونو د لری کېدو او کمیدو په بدل کې د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه ورکړه. ایران وروسته له هغه چې امریکا له دې تړون ووته تړون ته ژمنتیا پریښوده او بیرته د یورانیم بډاینه پیل کړه. بډایه یورانیم د اټومي وسلو او بمونو په جوړولو کې کارول کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د 2015 کال د اټومي تړون ماده په کافي اندازه سخت نه وي څو د ایران د لری واټن وشتونکو راکټونو او اټومي وسلو د جوړیدو او پراختیا مخه ونیسي او تهران اړ کړي چې په منځني ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو له تمویل لاس واخلي. د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې همداونه هم د ایران او امریکا د کړکیچ پر سر تاوده بحثونه وشول. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل امریکا په جدیت هڅه کړې چې په منځني ختیځ یا اروپا کې د ایران د تروریستي اقداماتو د پارونې لپاره دا هیواد هم له ډیپلوماټیکو سرچینو او هم مالی وړتیاو محروم کړی. د پومپیو ځانګړي سلاکار او د ایران په چارو کې استاذی براین هوک هم جمعه وویل په ایران باندې د امریکا فشارونو مثبت پایلې ورکړي.
وی هاف سانکشنډ اوور 1000 انډیویډوالز اند اورګانایزیشنز.
موږ په څه باندې زرو ایرانی یا له ایران سره تړلیو خلکو او سازمانونو بندیزونه لګولي او نیت لرو چې دغه کار ته دوام ورکړو. ځکه ډیر سخت ده چې رژیم د چلند بدلون ته اړ کړی شي، مګر دا چې تاسو اقتصادي فشارونه، ډیپلوماټیک انزوا او کلک مخنیونکي پوځي اقدامات پرې وارد کړي. امریکا دا درې واړه کارونه کړي او موږ د زیاتو ښو نتیجو شاهدان یو. برایان هوک ایران د منځني ختیځ په بیسپاتۍ کې ښکېلو باله او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا یې غږ وکړ چې په دغه هیواد زیات فشارونه وارد کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د یک شنبه په کانفرنس کې ویل چې په سیمه کې د ایران رول مهم دی او د ایران لمرستې پرته د دې خبره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې د سولې او ثبات ټینګښت امکان نه لري.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ورځو نورو راپورونو ته د روزګان مرستیال ولی سید سادات ناصری وایي چې ولی محمد شفیق اسدالله سعید ورسره د مور او مایرې چلند کوي او ټول واکونه یې ترې اخیستي دي. د ولی ویان بیا وایي چې مرستیال ولی بې کفایته دی. د ولی او مرستیال ولی د لانجې په اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان مرستيال والی سید سادات ناصری د غولایت پروالی محمد شفیق اسدالله سید تور پوری کوي چې لاده څخه خپل ټول صلاحیتونه اخیستي دي او د مرستيال والی په توګه نه مني. سید سادات ناصری نن له رسنی سره د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال ویل لکه چې د غولایت د مرستيال والی په توګه ټاکل شوی والی ورسره هیڅ خبري هم نه دی کړی.
بالا جوال صاحب اتمن یو ملاحظه لري. دلته څه وکړم؟ دغه ماش چې زه خورم دا ماته حرام دی. په ورځ کې زه هیڅ کار نه کوم، دلته ټوله ورځ بیکار ناسته. چا زما طرح منې، نه زما پلان منې، نه زما خبره منې. تا خو لوی مشکل دی. هر افغان حق داره که در افغانستان زندگی کنه، کار کنه، وظیفه کنه، انجام بده.
مرستیال والی وایي تر دا مهال ورته معلومه نه ده چې ولې د دغه ولایت والی ورڅخه خپل واکونه اخیستي دي او له ده سره تعصبي چلند کوي. نوموړی زیاتوي چې د والی په نشتون کې حق لري چې د سرپرست والی په توګه پاتې سي، خو وایي والی یو شمیر نور ټیټ رتبه مامورین د ده پر ځای د سرپرست والی په توګه ټاکي.
نو په ټولو کارونو چې دي دا اوس زما پر ځای چې زه دلیم یا عبادی سب کارونه مخته وړي معاونیت د ولایت هغه رتبه اول دی دلته نو ما ته هیڅ گزارش څوک نه راکوي نو هیڅ د معلومات د هیڅ شی زه دلته نه لرم په دغه ولایت ټول صلاحیتونه جوالي صاحب اخیستی دي هغه ته عبادی ته ورکړی دی که نور ته ورکړی دی په دې کې زه نه پوهېږم باید روزګان ولس باید دغه پوښتنه وکړي چې دغه معاون څه شی لري فساد اداري لري فساد اخلاقی لري
د اورزګان د والی ویان زړګي بادي به ازادي راډیو ته ویل چې والی ته قانون دا حق ورکړی دی چې په خپل خوښه پر خپل ځای سرپرست وټاکي ای بادي د مرستیال والی هغه خبرې رد کړې چې ګڼي والی دی لدس سره تعصبي چلان کوي او یا دی هم لدس څخه خپل واکونه اخیستې وي د مرستیال والی په کمزوري مدیریت تورن کړ او زیاته کړې چې بې کفایت دی
والی صاحب چې کم دی هغه خپل پر ځای دی مرستیال دی بوس هم مرستیالو په خوا هم مرستیالو بنا ان ده هغه صلاحیت سره هیڅ کم چاچنې دي کړي هغه خپل هغه صلاحیت لري بنا ان دغه د بعضي موضوعاتو په اساس چې چون ښاغلی والی صاحب دوه درې سفره درلودل او ښاغلی مرستیال والی سرپرست د ادارې پرېښود نو هغه چې کوم دوره دی سرپرست پاتې سوی چون امیر مستقیم ته خپل بعضی گزارشات او بعضی په وخت نه و رسول بنان یو څه میلمانه هم د مرکزی ادارې څخه راغلي و چون هغوی خوا بدې سي وو د دغو بعضی منفی موضوعاتو له امله ښاغلی والی صاحب مستوفي د ولایت سرپرست تکل دی ترڅو والی صاحب بیا ترځي چون د قانون ورته صلاحیت ورکړی په دې کې
مرستیال والی پر داسې مهال رسنیو ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال دا خبرې وکړې چې تازه والی د دغه ولایت مستوفي د سرپرست والی په توګه ټاکلې دي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالله تسخیم زابل ولایت د شهید انسانی تلیفون ور زده کړی دی زما هیله یا خواهش مې دا ده د لوی چارواکو څخه چې زموږ دا د کابل د کندهار لوی سړک عمومي سړک ډېر سخت خراب د کنډ کپر د بزر په دار سخان والي چې راشي زموږ سره نوې ژمنې وعدې وکړي لیکن بیا یې پوره کوي نو د خدای په خاطر تر هغه چارواکو پورې ورسوي چې دا خدمت راته وکړي وسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي راډیو خبرونه اورید د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو او مدني فعالان وای د سولې په خبرو کې د ولس ونډه باید زیات شي دوی نن او په دوی پرون په ګردیز کې په یو غونډه کې همدارس ټینګار وکړ چې د سولې د موافقې پر مهال د لنړیوالې ټولنې او په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو څخه د بیا جنگ نه کولو جدي تضمین واخیستل شي. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان راپور راکوي.
په دې غونډه کې یو شمېر میرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یوه غږ د جګړې د ختمېدا، اوربند او د سولې د هوکړې د ژر لاسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنتون د طب پانزي استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کلی کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوی وي.
دایمي سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، د څو ورځو لپاره یې نه غواړو. د افغانستان خلک نور د جنګ نه خسته دي، افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین یې غواړي، د انټرنیشنل او نیشنل مملکتونو د فیصلې نه خوا
د غونډې نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدی:
یو ډیر کاله مخکې امریکا روسانو وتل او اوس کله جنگ ولې روان په خپل منځ کې ولې خلک ووځل سول هلته خو نه امریکایانو نه روسانو نه بل وو. نو زموږ هدف دغه شی ده چې د سیاسي ګوندونو چې په دې کابل کې اوس اوسي که په هر نوم باندې د دغونه کلک تضمین واخیستل شي چې تو خدای ستاسې به بیا جنګ کوي د وخت په سر باندې.
د افغان سولې په اړه د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې له کتنې وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیله مند دي چې د څو لسیزو جګړې ختم او